مشال ریډیو ته په خیر راغلی. د مازیګر 15 بجې شوې دي. د شورو ورځ او د 2012 کال د جون 14 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وای نړیوال ځواکونه د حق نه لري د عامو خلکو په کورونو بمباری وکړي، او د اردو ژبې د موسیقۍ وتلې هنرمند د غزل بادشاه مهدی حسن د اوږدې ناروغۍ وروسته سا ورکړی ده. دا او په نورو موضوعاتو به ریپورټونه واورې، خو اول زموږ د همکار ګل ایاس نه د رواني غړې تازه خبرونه اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي د ناټو په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه له دې وروسته په هیڅ صورت اجازه نه لري چې د افغانانو په کورونو هوایي بریدونه وکړي. د پاکستان د اردو ژبې وتلې سندرغاړې مهدی حسن په حق رسیدلی دی، او د تونس یو فوجي عدالت پخوانی ډیکټیټر زین العابدین بن علي ته د هغه په غیر موجودۍ کې د 40 کالو د بند سزا اورولې ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي د ناټو په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه له دې وروسته په هیڅ صورت اجازه نه لري چې د افغانانو په کورونو هوایي بریدونه وکړي، حتی که هغه د افغان او بهرنیو ځواکونو د دفاع لپاره هم وي. کرزی پروند په ارګ کې په یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل، په لوګر کې د تیرې اونۍ له پیښې وروسته چې د ناټو په هوایي برید کې 13 ولسي وګړي وژل شوي، په دې هېواد کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان ایلن سره په سلا شوي او زیاتې کړه.
Yes, an agreement has been reached clearly.
هو له ناتو سره واضح یوه موافقه حاصله شوې چې دوی نور په هیڅ صورت اجازه نه لري چې د خلکو په کورونو بمباري وکړي. موږ دا بیخي له قوې څخه نامناسبه استفاده او غیر قانوني استفاده بولو. موږ دغه مسله پخوا همداسې انګیرلې او اوس هم همداسې بولو. موږ له ناتو سره د شوې موافقې په اساس باید دغه مسلې ته د پای ټکی کېږدو.
خو له بل خوا د ناټو لوړپوري چارواکي د شوي لوزنامې په اړه بل ډول نظرونه څرګندوي او وای دوی سلا شوي دي چې د افغانانو په کورونو به هوایي بریدونه محدود کړي، خو د ناټو عسکرو د دفاع په مقصد به په ځینو برخو کې د وسلوالو پر ضد بریدونه جاري وساتي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي چې پاکستان امریکا سره د برابرۍ او باور په بنیاد اړیکې غواړي. د ایوان صدر لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه نوموړي د خبرې په اسلام آباد کې د امریکا د کانګرس یو پلاوی مشر ټوډ پلاټس سره د خبرو پر مهال کړي. په دغه ملاقات کې ولسمشر آصف علي زرداری په دې خبره زور واچولو چې د بی پایلټ الوتکو بریدونه اغیزناک نه دي او د سره د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان رسیږي. بلخوا ټوډ پلاټس ویل امریکا پاکستان سره یو واری بیا کار کول او د پاکستان د ولس په هر ممکنه توګه مرسته کول غواړي. په دې ملاقات کې د امریکا او پاکستان په دواړه خیزه اړیکو د ترهګرۍ پر ضد جنگ او د سیمې په صورت حل خبري شوې دي. د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر په مشرۍ کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو غونډه شوه. په دغه غونډه کې په قبایلي سیمو کې د سیاست کولو اجازه او په نورو معاملاتو خبري شوې دي. د غونډې وروسته گورنر بیرستر مسعود کوثر مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل،
د دې غونډې د دې جرګې بنیادی طور باندې مقصد هم دا و چې اصلاحات شوي دي، مونږ اصلاحات کړي دي. دا یو داسې معاشره کې مونږ اصلاحات کوو چې دا غې یو د سلو کالو یو بیک گراوند دی، یو مایند سیټ دی. ډېر مشکلاتو نه باوجود مونږ دا اصلاحات کړي دي. د دې اصلاحاتو یقینا په عمل درآمد کې مشکلات وایي. مونږ د دې دغه چې دی دا مونږ سره د خبرې اساس مونږ سیاسي ورکران مونږ ته پته ده.
گورنر مسعود کوثر زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې به فوزی عملیات له خپل ترجیحاتو په رڼا کې کوي. د خیبر پختونخوا د سواد تحصیل کول یو ځای سیاسي مشر محمد افضل خان ناصرګند وسلوالو په ډزو وژلې دي. محمد افضل خان د پاکستان مسلم لیگ مقامي غړی وو. دا نه ده معلومه چې افضل خان چا وژلې دي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر مخه د اردو ژبې وتلې سندرغاړې مهدی حسن د اوږدې مودې ناروغۍ وروسته نن د کراچۍ په اغا خان هسپتال کې سا ورکړي. نوموړی په کال 1928 کې د جولای په 13 نیټه د هندوستان په راجستان لونا کې زیږیدلی وو او د 40 کالو عمر کې د پاکستان کراچۍ ښار ته راغلی، او په کال 1950 کې په باقاعده توګه سندرې ویل پیل کړي. نوموړی د کال 1999 چې کله ناروغه شو نو سندرې ویل یې پرېښې وو. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت ساتنې ادارې مشر هیرو لاډوس وای شام اوس د کورنۍ جګړې په حالت کې دی، بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن روس تورن کړی چې جګړې ته لمن وهي او د بریدونو لپاره یې بشار الاسد رژیم ته هلیکاپټر لیږي. ماسکو په دې اړه سمدستي غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې روس دغه شان تورونه رد کړي وو. بلخوا په حلفا خارګوټي کې په ملګرو ملتونو سارونکو د رسیدو پر مهال ډزې شوي، کاڼي او سیخان هم وربل شوي. دغه سیمه د مخالفینو په ولقه کې ده. د بشري حقوقو کارکونکي وایي د رژیم وفادارانو دغه برید کړی. حکومتي ځواکونه په حلفا خار د تیر اونۍ راسي توغندي وروي. په شام کې د بشري حقوقو د اسار اداره وایي د تیر نه په ورځ پټول هیواد کې لږ تر لږه دوه او یا کسان وژل شوي او چې ډېری ملکی وګړي دي. د دې رپورټونو د آزاد سرچینو نه تصدیق نه دی شوی. د تونس یو فوزي عدالت پخوانی ډیکټیټر زین العابدین بن علي ته د هغه په غیر موجودګۍ کې د شل کالو د بند سزا اورولې ده. زین العابدین دا وخت په سعودي عرب کې دی. عدالت د چهارشنبه په ورځ ویل په زین العابدین د وژلو، لوټمار او د ګډوډۍ راپارولو تورونه ثابت شوي. زین العابدین په تونس شل کاله واکمني کړې وه. له دې وړاندې هغه ته د مخدره موادو، قاچاقو او د درغلیو په تور په غیر موجودګۍ کې د شپږ شپېته کالو بند سزا هم اورولې شوې وه. زین العابدین د تیر کال د جنورۍ میاشتې په 14 نیټه هیواد څخه تښتېدلی وو چې کله د میوو یو ریډیوالا ځان سوځولی وو او له دې وروسته په ټول هیواد کې مظاهرې شروع شوې وې. رپورټونه وایي د عراق په پلازمینې بغداد په هیله او نور برخو کې پر لپسې بمی چاودنو او ډزو کې چې ښکاري شیا زائرین په نښه شوي د 500 نه زیات کسان وژل شوي دي. په بغداد کې د چهارشنبه په سهار څلور بمی چاودنې شوي چې کله شیاګان د یو امام په مزار راغونډ شوي وو. دا د مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګلیا اسنوریدل. تاسو اوس ته مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې بواوري د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وايي نړیوال ځواکونه باید د عامو خلکو په کورونو د بمبارۍ نه ډډه وکړي.
Even when they are under attack, they cannot use an airplane to bomb Afghan homes.
د خیبر پختونخوا گورنر وای په کبالی سیمو کې د امن خوندي کول لپاره به آئینی اصلاحات عملی کوي او زیاتوي.
سکیورټي فورسز خپل ترجیحات دي دا وی دا فیلډ اغوی پویږي چې کوم ځای کې مخکې دی اپریشن کول پکا دي.
په صوبه خیبر پختونخوا کې مخالف سیاسي ګوندونه وای باید صوبایي حکومت د مرکز نه د بجلی په مد کې خپل حصہ تر لاسه کړي.
نو دا یو ډیر دی بدقسمتۍ خبر ده جی چې نت هایډل د بجلی چې کوم منافع وا اغي شپږ ارب منی دا کیپشه ده.
او د پاکستان د موسیقي وتلې هنرمند د غزل بادشاه مهدی حسن نن د وګدینه روغي ورستو په کراچۍ کې ساور کړي. د مشال تر سنگي واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی او راځو د روان خبرونې لومړی رپورت ته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او زلبیا په دې ټینګار وکړ چې لدی ورسته د نیټو ځواکونو په هیڅ صورت اجازه نه لري چې د خلکو په کورونو بمباری وکړي. حامد کرزی په یو خبري غونډه کې وویل چې د لوګر لپیخې ورسته په دې اړه په افغانستان کې د نیټو امریکایي ځواکونو له عمومي کمانډان سره په خبرو کې یوې موافقه ته رسیدلې، خو له بلې خوا د نیټو لوړ رتبه چارواکو د شوې موافقه کې په اړه بل ډول سرګندونې کړې او وایي چې خپل ځواکونو د دفاع په صورت کې له هوایی لارو کار اخیستلی شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نوریاس نوري ناورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي د ناتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه له دې وروسته په هیڅ صورت اجازه نه لري چې د افغانانو په کورونو هوایی حملې وکړي، حتی که هغه د افغان او بهرنیو ځواکونو د دفاع لپاره هم وي. کرزی پرون په ارکی په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په دې اړه د لوګر لپیخې وروسته په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان الن سره موافقه تر رسیدلې. هو، له ناتو سره واضح یوه موافقه حاصله شوې چې دوی نور په هیڅ صورت اجازه نه لري چې د خلکو په کورونو بمباری وکړي. موږ دا بیخي له قوې څخه نامناسبه استفاده او غیر قانوني استفاده بولو. موږ دغه مسله پخوا همداسې انګیرلې او اوس هم همداسې بولو. موږ له ناتو سره د شوې موافقې په اساس باید دغه مسلې ته د پای ټکی
by having that agreement with NATO.
خو له بل خوا داسې بریښي چې ائتلافي ځواکونه یو څه متفاوت نظر لري او وایي دوی سلا شوي چې د افغانانو په کورونو به هوایي حملې محدودې کړي، خو د ناتو عسکرو د دفاع په مقصد به په ځینو برخو کې په وسلوالو باندې بریدونو ته دوام ورکړي. خو جمهور رئیس کرزی پرون دا واضح کړ چې په لوګر کې د اتلسو ملکیانو له وژلو وروسته په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان الن سره په خبرو کې په دې اړه تفاهم ته رسیدلی او د شوې موافقې له مخې که د ناتو پر عسکرو حمله هم کیږي، ناتو اجازه نه لري چې له هوایي قوې کار واخلي. حتی که پر دوی حمله هم شوي وي نشي کولی چې له الوتکو د افغانانو پر کورونو د بمباري لپاره کار واخلي، حتی که حمله هم پرې شوي وي. زه له دوی سره یوې موافقې ته ورسېدم. ما ورته وویل چې آیا تاسو په متحدو ایالتونو کې دا کار کوئ؟ هره ورځ د متحدو ایالتونو په مختلفو برخو کې پولیس عملیات کوي، خو دوی د الوتکې غوښتنه نه کوي چې سیمه بمبار کړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قمندانان وایي چې هوایي حملې په ډېره پیمانه محدودې شوي او یوازې په هغه وخت کې ترې کار اخیستل کیږي چې د عسکرو ژوند له خطر سره مخامخ وي. جنرال جان الن د تېرې دوشنبې په ورځ له زابل ولایت څخه د کتنې په مهال وویل موږ په دې موافقه کړې چې د خلکو په کورونو به له هوایي قوې څخه کار نه اخلو، خو دا په دې معنا نه ده چې موږ له ځان څخه د دفاع له حقه تېر شوي یو. موږ به له هرو هغو امکاناتو کار واخلو چې د ځواکونو ساتنه مو ایجابه وي. تر دې وړاندې د ائتلافي ځواکونو ویان جیمی کیمنګس ویلي و چې موږ به د هغو وسلوالو په وړاندې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړو چې د خلکو له کورونو کار اخلي، خو موږ به د خلکو په کورونو تر هغو له هوایي قوې کار وانخلو چې له ځمکنیو ځواکونو څخه د دفاع اړتیا نه وي پیدا شوي.
زمون همکار نوریاس نوری بو د پنځمې په ورځ په کابل کې یو مهم کانفرنس جوړیږي. په دې کانفرنس کې به د ناتو، اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو په ګډون د 90 هیوادونو استازي د افغانستان د راتلونکو په اړه بحث وکړي او دغه راز به په ټوکیو کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو کانفرنس لپاره په تیارو هم خبرې وشي. په دې اړه د فرانس پریس خبری اجانس رپورت زموږ د همکار جناکا الکوزیناورو
تما ده چې افغانستان به د خپل راتلونکي په اړه د نړیوالو خبرو له وروستي پړاو څخه ګټه واخلي او په پاکستان به فشار واچوي چې له افغانستان څخه د بهرنیو وسکرو له وتلو مخکې په خپل خاورې کې د وسلوالو امن ځایونه له منځه یوسي. د پنځشنبه په ورځ به په کابل کې د 90 هیوادونو استازي د آسیا د زړه په نامه نړیوال کانفرنس کې جرګه شي او له 2014 کال وروسته یعنی له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته حالت کې د افغانستان د راتلونکي لپاره به یو نقشه یا پلان طرح کړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وای په افغانستان کې سوله د وسلوالو د امن ځایونو په لمنځړولو کې په سیمه ییزې همکارۍ پورې اړه لري او هیله مند چې پاکستان به په دې کار کې مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ښاغلی جانان موسازی هم د پاکستان د همکارۍ هیله وکړه او په دې اړه وویل
و توقع ما خواهش ما از تمام کشورهای منطقه بخصوص جمهوری اسلامی پاکستان
زمونږ هیله او تمه د سیمه له هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان څخه دا ده چې په سیمه کې د نړیوال تروریزم پر وړاندې د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره په رښتینې توګه همکاري او مبارزه وکړي تر څو سوله او ثبات په افغانستان، پاکستان او ټوله سیمه کې رامنځته شي او په سیمه کې د سولې او ثبات ملاتړ هیوادونه عملي لاسته راوړنې ولري.
امنیت او ثبات درې منطقه د یوه راستا په دستاورده عملي برسیم.
په تېر اپریل میاشت کې وسلوالو په کابل کې تنظیم شوې حملې کړې وې او واشنگټن یې پړه په حقاني شبکې چې مرکز یې په پاکستان کې اچولې وه. تېره اونۍ د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پنیتا په افغانستان کې د شخړو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او په کندهار کې د جون د شپږمې ځان وژونکې حملې د بل هر وخت په پرتله ډېرې منظمې او تنظیم شوې وبللې. اسلام آباد د حقانی شبکې د ملاتړ خبره رد کړې، خو دا ډله په شمالي وزیرستان کې اډې او امن ځایونه لري. تېر کال د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر امیر البحر مایک میولن د حقانی ډله د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پوځي څانګه بللې وه. پاکستان استدلال کوي او وای افغان او امریکایي چارواکي هڅه کوي چې په افغانستان کې د لسکرنې جګړې د خرابې پړه په پاکستان واچوي، خو دا هیواد له بل هر هیواد څخه زیات له تروریزم څخه ځورېدلی دی. افغان او امریکایي چارواکي وای پاکستان د وسلوالو په سنگرونو او امن ځایونو حملې نه کوي او له همدې امله د هغوی حملې په افغانستان کې زیات شوې دي. د کابل پوهنتون استاد نجیب محمود وای افغان حکومت به د کابل په کانفرنس کې فرصت پیدا کړي چې په پاکستان باندې فشار واچوي چې دغه ستونزې د حل لپاره جدي عمل وکړي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا تېره اونۍ په افغانستان کې ویلي و دا چې پاکستان د وسلوالو د امن ځایونو په لمنځه وړلو کې ناغېړي کوي د متحده ایالاتو حوصله ورته ختمه شوې ده. پاکستان منلی چې د کابل کانفرنس کې به د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیره حنا رباني کر ګډون وکړي او یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې اسلام آباد د افراطیت او تروریزم پر ضد مبارزه کې په خپل ټول وس او توان کار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال فرامرز تمنا وایي افغانستان له تروریزم څخه سخت زیانمن شوی او د کابل کانفرانس کې به هڅه وشي چې د دې ستونزې لپاره یو حل وموندل شي.
دا مشال ریډیو دا افغانستان په اړه راځو. یوې مطبوعاتي کتنې ته د نېټو سیکرټري جنرال اندرس فوغ راسموسن د افغانستان د یوازې نه پرېښودلو هوډ څرګند کړی دی. نوموړي ویلي نړیواله ټولنه افغان ماموریت په کامیابۍ سره سرته رسولو ته ژمن ده. د فرانس پریس خبري ایجنس رپورټ زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو.
د نېټو سیکرټري جنرال اندرس فوغ راسموسن د افغانستان د یوازې نه پرېښودلو خبره د آسترالیا د پلازمینې کینبرا په پریس کلب کې د غرمې د ډوډۍ پر وخت کړې ده. نوموړي ویلي دوی به خپل شاته د امنیت خلا نه پرېږدي. د ده په خبره د افغانستان ماموریت په کامیابی سره سرته رسول د نړیوالې ټولنې ګډه ګټه او ذمہواري ده. راسموسن زیاته کړه د خلکو په شان دی هم په حالاتو کې پرمختګ غواړي چې دا رنګه د هیواد د ترګرو د خوندي پناګا جوړېدو څخه وژغورل سي. د نېټو د سیکرټري جنرال په وینا سربیره پر دې د ایساف غړي هیوادونه وتو ته بې صبر دي خو دوی ټول ماموریت په کامیابی سره سرته رسولو ته ژمن دي. هغه هم په داسې حال کې چې معاشي بوران دی او د خلکو په ملاتړ کې کمی هم راغلی دی. د ده په وینا ځینې ملګري هیوادونه غواړي د واک سپارلو په پروسه کې د خپلو عسکرو شمیر راکم کړي خو دوی د 2014 کال تر پای پورې په افغانستان کې پاتې کېدو ته ژمن دي. په دې لړ کې نوموړي د آسترالیا او فرانس ذکر وکړي او ویل دواړه هیوادونه د میشن سرته رسیدلو پورې د خپل کومک وعده کړې ده. راسموسن د افغان ولسمشرۍ د ټاکنو ذکر وکړي او ویل چې دوی له حامد کرزي څخه د آئین د درناوي هیله لري. د نېټو سیکرټري جنرال اندرس فوغ راسموسن ټینګار وکړي چې ایساف با پرشتیا هم د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په خوندي ماحول کې کولو ته تیار وي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر په مشرۍ کې د قبایلی سیمو په اړه په اصلاحاتو باندې یو غونډه وشوه چې زیاتره خبرې پکې په فاټا کې د سیاسي ګوندونو ته د خپلو هلو ځلو په اجازه ورکولو او د دغه سیمو د امنیت په خوندي ساتلو باندې خبرې شوې دي. زموږ خبریال خالد خان د گورنر بیرستر مسعود کوثر سره په دې اړه خبرې کړې چې وایي
د دې اصلاحاتو یقینا په عمل درآمد کې مشکلات وې. مونږ د دې دغه چې دا مونږ سره د خبري اساس مونږ سیاسي ورکرانی مونږ ته پته ده د بیوروکراسي طرف نه وې د نورو ویسټډ انټرست طرف نه وې نو سټیک هولډرز طرف نه وې. خدا مشکلاتو نه باوجود به مونږ کوشش کوو چې دې باندې عمل درآمد وشي او ان شاء الله پرشرف بکی ک سلو وی خو زمونږ الټیمیټ مقصد دا دی چې کله پورې چې مونږ مخکې روان یو کړی جی نو مونږ وری نه یو سپیس سلو می کنه خو چې دې چې دا عمل اون درې
مالی ورزستان په حق لګ خبره کیږي چې اپریشن دی وشي تاسو وایي
ګوره جی دا زنه پیغام چې دا خود شروع نه خبرې دی او دا څه نوې خبره ځکه نه دا چې مونږ نورو ایجنسو کې هم اپریشنز کړی دي پټول ایجنسو کې یو ځل خو اپریشن نه شي وي. سکیورټی فورسز خپل ترجیحات دي دا وی دا فیلډ دی هغه پویږي چې کوم ځای کې مخکې دغه کول پکا دي اپریشن کول پکا دي کوم ځای کې رسو پکار دي نو سلسله جاری ده. دا بعض خلک آسه انډر پریشر پاکستان باندې که څوک په دې پریشر راشي چې نه زموږ په تاسو مفاداتو کې مخکې دا دلته به آپریشن کوي بیا بلته کوي زما خیال دی چې دا خبره نه منلو ده. هغه دوه وجوهات دي. مونږ دا جنرلی فیل کوو چې دا دی چې په فایده کې بنی چې مونږ بے وخته چې لا ټایم رایپ نه وي او آپریشن کوو نو ان شاء الله مونږ ته چې کله محسوس کیږي چې اوس ناز وزیرستان کې آپریشن پکار دي مونږ به کوو.
بے درک خلکو پاک لا کوم مسنګ پرسن دی هغه لپاره یو ارډینټ سره شو اي کومه بریا لشي وي سمره خلک تاسو
ګورئ جی دا خو اوس ذاتی تور باندې خو زه ما ریپورت هم را غوښتي دي. خدای یو پروسیس یو فورم دی فورم اویلیبل دی کدا چې ماته یو شکایت راشي چې مونږ یو اپلیکیشن کړی دی او د قانون مطابق ماته اوس پر هیر نه ملا راغی کې پیشرفت کولې شم اسه ټولو ته د ازادي چاغوي د قانون لاندې اپلیکیشن ورکی او د خپل چې کم داغوي میشن پرسري داغه متعلق چې څه معلومات دي ان شاء الله غوته ملويږي.
د مشال ریډیو د پنځ شنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان پپاو کم یو لسو بجو پلوشا پپاو کم دوو بجو د مشال پنوم پ اوه منټه د پاسا دوو بجو د مشال ترنا لاندې پ اتویش منټه کم دریو بجو پختانه پنړی کې پ اتویش منټه کم سلورو بجو روخانه مستقبل پپاو کم سلورو بجو د سندرو امیل پ اتویش منټه کم پینزو بجو
اوس هم زو جنوبی وزیرستان ته چرته چې په وانا کې د تیرو سو ورځو د ګرځبندیز او د سیمو ته تللي د وړو او لویو لارو د تړل کېدو له امله که یو خوا ځایي ولس د سختو ستونزو سره مخامخ دی نو بل خوا د دغه سیمو کروندګر هم د خپلو تیارو میوو او سبزیانو د پاکستان نورو ښارونو ته د وړلو په انتظار دي. د دغه سیمو د کروندګرو د مسلو په اړه زموږ د همکار مجید بابر دا رپورټ اورو.
د جنوبی وزیرستان په وانا کې د تیرو سو ورځو د ګرځبندیز او د غوسیمو ته تللی د وړو او لویو لارو د تړل کېدو له امله که یو خوا ځایي ولس د سختو ستونزو سره مخ دی نو بل خوا د غوسیمو کروندګر هم د خپلو تیارو میوو او سبزیانو د پاکستان نورو ښارونو ته د وړلو په انتظار دي. د وانې ټماټر، سبزیانې، خورمانې او مڼې په ټوله نړۍ کې ډېرې مشهورې دي او د پاکستان د مڼو د برآمد کولو د ادارې د یو راپور له مخه د جنوبي وزیرستان نه به هره ورځ د میوو او سبزیانو نه ډک 2500 ټرکونه د پاکستان نورو برخو ته استول کېده چې له وجې ځایي کروندګر سوکاله وو. د وانې یو کروندګر سخی جان وایي چې دوی د کال 9 میاشتې په دې انتظار کې وي چې په دې روانو 3 میاشتو کې به فصل پوخ شي او خپل اخیستي قرضونه به پرې ادا کړي. د زیاتوي
په کال کې 9 میاشتې انتظار دا 3 میاشتې ته وی کنه چې په دغه څه د میسب دی او مواله گیږي او نن صاحب میز باندې دا راغادو ته کوسته لګدلې دي او بندې دا لګدلې دي. اول نه 60-70 روپے کے کلو پارون پا کاری کوٹ واری کن کا شار دا پا داغا کے بوجھے نہ دو بہ رہے 20 کلو دا پا 60-80 روپے بندے پا بجے بندے چا نہ خستے دے میش پا کاروبار پا سبزی بندے دارا کا در اثارات ولو دو زدن خال کے واپاس یوڑا خالیا خالی جی بینا جنا واپاس کل چے چیرے باس دے خلاس شی بیا باور واچائی
دے زائی ولس او پولیٹیکل چارواکو دے وینا ترمخا پا یاد شوی سیمہ کی دے گرز بندی رو دے تڑول لارو دے پرانستو پا مخاد احمد زائی وزیر قبیلی مشرانو سره جرګې روانې دي خو تر دا مهال په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې. د جنوبی وزیرستان د وانی د مرستیال پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې یو چارواکي اسماعیل خان مشال ریډیو ته وویل چې دغه ګرځبندیز به په سیمه کې تر هغې عملي وي تر کومه چې په امنیتي ځواکونو برید کوونکي حکومت ته نوي حواله کړې شوي. چې کله مې اسماعیل خان ته د ځایي کروندګرو دا ستونزه په ګوته کړه چې د هغوی تیار فصلونه خرابېږي او دغه کروندګر دې ته اړتیا لري چې څنګه خپل فصلونه د پاکستان نورو سیمو ته یوسي او دغه ګرځبندیز به کله ختمیږي نو دغه جواب سپدې ټکو
کرفو چې ریلیکسیشن هغه چې ځین شروع ده بي 2 بجې پورې چې ریلیکسیشن یاره خود ته سزا ورکړي کوي یوي شي نه نه ټماټر بندې دی ورای شي کنه پښو دی ورې کنه ټول لوګ باندې کنه باندې کنه ریسی بازار سي دی وګري کنه ګډه دې دکو به دې لړ شي کنه هغه چې کله ضرورت یې مولتا چې دوی باندې کنه وښه دی مو ور ټول کلاس کو دی وراو کنه ختم کوی دی خپل سیزن شروع ده ټماټر ته ویل ولا سبزی دی خپل ولګیدو بدرنګ ولګیدو نور سبزیام عام دی میوه دی هر قسم میوه لګیدل دی خرمانی او سیزن هم پیر سے تو تم ډیر لګیدل دی کمی خو نشته دا ونه کی ونه ول په بار دی کنه دای جادو خو دی دو خپل
د جنوبی وزیرستان کروندګر وایي چې کدغه تړلې لارې او په سیمه کې ګرځبندیز په راتلونکو څو ورځو کې ختم نشو نو د دوی ټولې سبزیانې او میوې به د خرڅ قابلې پاتې نشي چې له امله به د دوی مالی ستونزې نورې هم سیوا شي.
زمون همکار مجید بابر وو اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د اردو ژبې د موسیقۍ وتلې هنرمند او د غزل بادشاه مهدی حسن نن په کراچۍ کې د اوږدې ناروغۍ وروسته سا ورکړې. د هغه عمر 50 کاله وو. مهدی حسن د 13-12 کلونو راهیسې ناروغه وو چې د علاج لپاره ورته د هند حکومت هم بلنه ورکړې وه. د هغه د فن ملګري وایي مهدی حسن له ځان سره یو دور یوړو خو آواز به یې تل ژوندی وي. د ریڈیو دا رپورٹ اورو. د غزل بادشاه مهدی حسن د اوږدې ناروغۍ وروسته نن د کراچۍ په یو روغتون کې سا ورکړه. خو د هغه ویل شوي غزلونه او سندرې به تل د خلکو په زړونو کې وي. مهدی حسن د ډیری مودې راهیسې ناروغه وو. هغه په 13 جولای 1928 کال کې د هند په راجستان کې زیږیدلی وو او د موسیقۍ لومړنۍ تربیت یې د خپل پلار استاد عظیم نه ترلاسه کړی وو. د پاکستان جوړېدو وروسته د خپلې کورنۍ سره یې د هند نه هجرت وکړ. په 1955 کال کې په ریډیو پاکستان کې په لومړي ځل سندرې وویلې او له دغې وروسته د مهدی حسن آواز نه یوازې په پاکستان بلکې په هند، افغانستان او په نورو هیوادونو کې هم خپل داسې مینوال پیدا کړل چې تر ننه پورې یې د هغه غږ په زړونو کې ساتلی. د پښتو موسیقۍ وتلی هنرمند خیال محمد استاد وای مهدی حسن په خپل وخت کې ډیر مهنت کړی وو او د خپل فن سره یې ډیره مینه لرله.
مهدی صاحب سره زما ډیر ناسته پاسته شوې ده، لکه په لاهور کې هم ناست سره په ګنټو ګنټو په ریکارډینګ کې هم سره، لکه رضی په مخ کې ګانه وه مونږ به انتظار کولو، هغې نه پس به چې فارغ شو نو مونږ به بیا دوه څلور خبرې دغسې ببي په ګلبرګ کې به اکثر ملاو شو د شاهبوزین خان په کوټه کې. نو هغه خو موسیقۍ سره ډېر لګاو، ډېر شوق او ډېر محنتونه یې کړي وو. نو زه د هغې په باب له چې هر څومره عمره هوی منو کم دي، مهدی صاحب د غزل بادشاه او په کراچۍ کې هم سره، په بار ملکونو کې هم سره، په کنسرټو کې یو ځای پېښور ته راغلی دی ډېر په عزت او ډېر په خوشان سره.
د 1955 په لسیزه کې چې کله هغه د ریډیو پاکستان د لارې د خپل هنر پیل وکړو، نو په هغه وخت کې استاد برکت علي خان، بیگم اختر او مختار بیگم خلکو د کلاسیکل موسیقۍ په اړه ډیر پیژندل، خو مهدی حسن د خپل خوږ آواز له وجې ډیر زر مشهور شولو او له دغې وروسته یې په فلمونو کې هم سندرې ویل پیل کړ.
جب کوئی پیار سے بلائے گا، جب کوئی پیار سے بلائے گا.
د هغه آواز به تر ټولو زیات د پاکستان د فلمونو ستوري محمد علي باندې ښه راتلو، خو په نورو فلمي ستورو لکه وحید مراد او ندیم باندې به هم د مهدی حسن آواز زیات مناسب وو. یو وخت داسې هم وو چې د پاکستان فلمی موسیقي د هغه د غږه بغیر نشوه کامیابېدی او ملګری یې وایي د 1980 کال او اویایم لسیزه یوازې د هغه دور وو. استاد خیال محمد وای په محفل کې هغه خپل یو روب او اثر لرلو.
د مهدی صاحب په هر لحاظ باندې هغه ته الله پاک په دې چهره کې داسې یو ښکلا ورکړې وه چې ناست مو په محفل کې نو ټول محفل به مو غله متوجه او بل الله تعالی د هغه په آواز کې د قدرتونه اچولي وو. مهدی صاحب چې کومه خواري او محنت کړې وه نو زما په خیال چې ټیک ده، خو په صدو کې مهدی صاحب نشي پیدا کېدی.
مهدی حسن په هندستان کې هم ډیر نوم لرلو او دا وجه وه چې هغه ته د هند د حکومت له اړخه په جالندر کې سیګل ایوارډ هم ورکړل شوی وو. او هندي هنرمندان وایي د غزل بادشاه مهدی حسن نه ډیر څه زده کړي وو. د پاکستان حکومت هغه ته تمغه امتیاز، تمغه حسن کارکردګي او د هلال امتیاز په شمول یو شمیر جایزې ورکړې دي. د هند وتلی هنرمند لتا منګیشکر وایي مهدی حسن قدرتی صلاحیتونه لرل. هغه د سږي او سینې ناروغۍ لرلی او له ډیر وخته مریض وو. د مهدی حسن د فن ملګری وای هغه له ځان سره یو دور یوړو چې کمې به یې ګرانوي سوکې پوره کړي.
اب تم سے
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم یو ځل بیا زموږ همکار ګل ایاس ته ورزو د مازیګر 5 بجې شوې دي لنډ خبرونه اورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي د ناټو په مشر کې ائتلافي ځواکونه له دې وروسته په هیڅ صورت اجازه نه لري چې د افغانانو په کورونو هوایي بریدونه وکړي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي چې پاکستان امریکا سره د برابرۍ او باور په بنیاد اړیکې غواړي. د پاکستان د اردو ژبې وتلې سندرغاړې مهدي حسن په حق رسیدلې. ملګري ملتونه وایي شام اوس د کورنۍ جګړې په حالت کې دی. عراق کې پرله پسې بمی چاودنو او بریدونو کې د 500 نه زیات کسان وژل شوي. د تونس یو فوځي عدالت پخوانی ډیکټیټر زین العابدین بن علي ته هغه په غیر موجودګۍ کې د 40 کالو د بند سزا اورولې ده. او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په تهران کې د ایراني چارواکو سره خبرې کوي.
لن خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاس ناوریدل اوس هم په روانه خبرونه کې راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه خبرې ستاسو ته د اسلام آباد نه د مشال خبريال سراج زهیر بیانوي.
ایکسپریس پرس په خپل اداري کې لیکي چې افغانستان کې د نیټو فورسز لپاره د سپلای په بحالۍ باندې د پاکستان او امریکای ترمنځ مذاکرات ناکام شوې دي. او مذاکرات لپاره راغلي د امریکای ډله واپس امریکای ته تللې ده. د اداري په وینا چې یو خو امریکا د پاکستان سره د نیټو سپلای د بحالۍ لپاره مذاکرات کوي او بل پلو هغه د ډرون حملو بندولو پاکستانی غوښتنه رد کوي او سوسو واري دا اعلان کړی دی چې ډرون حمله به جاری وي. اداري مخکې وایي چې پاکستان او امریکا اتحادی ملکونه دي او کسه هم د تیرې سمودی راسي د دوونو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې تاوتریخواله راغله دي. خو کله د عالمی سیاست پر وړاندې ورته وکته شي د دوونو یو بل ته ضرورت هم دي. که پاکستان د ترخګری خلاف جنگ کې د امریکای مرسته کړي دان او امریکای ورته هم په اربونو ډالر امداد ورکړي دي. اداري وړاندې لیکي چې دا ډیره د خوشحالي خبره ده چې که هر سوي خو پاکستان او امریکا د خپل مذاکرات لړۍ نه بندوي. نو وایي چې اوس امریکا هم خپل رویه کې نرمي را پیدا کړي او د پاکستان چکم ته وزاتی آغا ختم کړي او دارنګ دا مذاکرات پېتا اورسوي. جنگ ورسپان هم خپل اداري کې دې موضوع ته کتنه کړي دا او چې پاکستان نیټو سپلای د کرای زیاتول لپاره نو بند کړي بلکې په سلاله چک پوسټ باندې د حملې رسټو د کابینې دفاعي کمیټې دا سپلای بند کړي وا. نو په کار د چې امریکا د پاکستان دریس پیژندل کوشش وکي او هر اورس چې کوم منفي بیان نو ورکوي د هغې نه ډډه وکړي او ټول مسلې په صبر او د مذاکراتو په ذریعہ هواري کړي. مشرق ورسپان خپل اداري کې وایي چې د خیبر پختونخوا د داخله او قبایي چارو د محکمې لخوا جاري شوی مراسله کې ویل شوی دی چې په اسکولونو کې د معمولي مسلو او د استادانو او پلارانو د دباو له وجې د اسکولونو پس د کونکو کې د خودکشي په پیښو کې د زیاتوالي د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري سخت نوټس اغستی دی. اداري لیکي کوي کته شي نو یوازې په اسکولونو او اصلونو کې دا مسله نه درا پیخه. دا مسله نن د هرې تپې سره تړلې ځوانانو کې را پیدا شوې ده او د ادم برداشت رویه دومره زیاته شوې ده چې اوس مور پلار هم د بچو سره د سخت خبرې نه یریږي او هم دا وجه ده چې په اسکولونو او واستلو کې او په نورو ځایونو کې د خودکشي او سلسله روانه ده. اداریا اخیری کې لیکي په دې مسله د قابو موندلو لپاره ضروری ده چې د نفسیاتو او د تعلیم په ماهرینو مشتمل یو ډل جوړ کړي شي او په دې باندې تحقیق وکړي شي او بیا د دې د مخنیوي لپاره تجهیزونه ورکړي نو هله به ممکن شي چې په دې مسله باندې قابو ومندي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. واسری جرنال د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه یو مقاله لیکلی او فارن پالیسی د هند او پاکستان ترمنز د سیاچین او نورو مسلو په اړه لیکل کړی دی. د دغه دوانو مقالو مهمه خبرې زموږ د همکار منور شان اورو.
وال سټریټ جرنال خپل مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې د پاکستان سره افغانستان کې مېشت نېټو ځواکونو لپاره د رسد لارې د بیا خلاصولو په خبرو اترو کې پرمختګ ونه شو نو امریکا خپل مذاکره کوونکې ډله د اسلام آباد نه غوښتې ده. مجله په دې مذاکراتو خبر د یو چارواکي د خپلې لیکي امریکا د تسلا شوې وا چې د یو کنټینر په سر به پاکستان ته د 200 سلويخ ډالرو پر ځای 1500 ډالر ورکوي چې د خپل سړکونو حال پرې خکول شي. د دې ترڅنګ به ورته هغه یو عرب ډالر پوزي امداد هم ورکړي چې د تیر کال راهیسې ځندول شوې ده. خو پاکستانی چارواکي په هغه غوښتنه قائم وو چې امریکا د تیر کال د مومند جنسي د سلاله په پیخه معافي وغواړي. دغه پیخه کې سلیریش پاکستانی پوځیان وجل شوی بو چې په جواب کې یې پاکستان په خپل خاوره د نیټو لپاره د رسد لارې بندې کړې دي. خو امریکا د مافی غوښتلو نه انکار کړی او ویلې دي په دې پیخه کې د دواړو خواو نه تیروتنه شوې وه. مجله وایي ځینې امریکایي څېړونکي په دې نظر دي چې پاکستان له پکار دي افغانستان کې په اتحادي ځواکونو حمله کوونکي وسلوالو ته په پټنځایونو ورکولو د امریکا نه مافی وغواړي. دا راز امریکایي چارواکي وایي د رسد لارو لپاره دوی پاکستان ته دومره ضرورت نه لري څومره چې په تیر وخت کې وو. پاکستان په اول کې د یو کنټینر په سر د دیرش چنده زیات فیس غوښتنه کوله چې امریکا ورسره ونه منله. بلخوا فارن پالیسی مجله د پاکستان او هند په اړه خپل مقاله کې لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2003 کال د نومبر په میاشت کې په سیاچن کې د ډزبندۍ لوزنامه شوې وه چې تر دې دمه قائمه ده. خو بیا هم د دواړو خواو په زرګونو کسان د سخت موسم لخوا ځپل کیږي چې په دې ورستیو کې د پاکستان یو سلویخ پوځیان او د هغوی سیول اهلکار د واورې د کمر لاندې ژوندي ګیر شوي دي. دغه جنگ په داسې حال او سیمه کې دی چې محاذ یې د نړۍ تر ټولو یخ اوچت او د نږدې ښارونو نه د 100 ورځو په فاصله دی. مجله لیکي د هند او پاکستان ترمنځ شخړه د 1947 د تقسیم د ورځې راهیسې شروع شوې چې اول په نظریاتي بنیاد روانه وه، یعنی د سیکولر هند او مذهبي پاکستان ترمنځ لانجه وه، خو د سیاچن شخړه د خاورې په سر رامنځته شوې. مجله وړاندې لیکي هند دا مهال له پاکستانه نه ویریږي ځکه چې د 1971 په جنگ کې یې هم ورته ماتې ورکړې او مشرقي برخه یې ترې کټ کړې چې پکې بنگلادیش جوړ شو. خو هند د چین نه ویریږي او چین په 1922 کال کې هند ته په سرحدي جنگ کې لوی شکست ورکړی وو چې د هغې نه پس د چین او پاکستان مضبوط تعلقات جوړ شوي دي. او سیاچن په داسې سیمه کې دی چېرته چې د هند، پاکستان او چین سرحدونه ملاویږي.
زمونږ همکار منور شاه وو او اوس هم راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. رویټرز خبری اجانس په خپل یو رپورټ کې د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره د یو ګام په توګه باید پاکستان په افغانستان کې د نیټو پوځیانو لپاره د رسد لاره خلاصه کړي. د بشیر ګواښ نه د دغه رپورټ مهمې خبرې اورو.
رویټرز خبری اجانس د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکلي چې پاکستان باید د ناټو د لارې خلاصولو سخته پریکړه وکړي. یا د دې چې امریکا دوه ورځې وړاندې وویل له پاکستان خپل هغه مذاکره کوونکي ورغواړي چې دغلته یې د پاکستانی چارواکو سره د ناټو د لارې د خلاصولو لپاره خبرې کولې، خو په دې اړه کومې نتیجې ته ونه رسېدل. رویټرز خبری اجانس د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی له خولې لیکلي چې که د پاکستان حکومت افغانستان کې بهرنیو پوځیانو ته د رسد د لارې خلاصولو سیاسي پریکړه وکړي، نو د امریکا او پاکستان د اړیکو د ښه کولو لپاره به یو ښه ګام وي. د امریکا او پاکستان اړیکې له هغه وروسته تر بل هر وخت خراب شوې چې تیر کال د ناټو په برید کې څلیریش پاکستانی پوځیان ووژل شول. پاکستان له دې پیښې وروسته افغانستان کې ناټو پوځیانو ته سامان وړونکي ګاډي ودرول. رویټرز خبری اجانس د امریکایي چارواکو له خولې لیکلي چې پاکستان باید د امریکا سره د اړیکو د رغولو لپاره ډیر څه وکړي، خو د هغه په وینا دواړه هیوادونه د اړیکو ماتېدل نشي زغملی. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان او امریکا د سیمې د امنیت لپاره د ترهګرۍ په وړاندې جګړه او افغانستان کې د روغې جوړې د بهیر په شان اوږدمهاله ستراتیژیکي ګټې لري. یاد دې وي چې پاکستان له امریکا غوښتنه کړې چې د ناټو د تیر کال برید لپاره دې بخنه وغواړي، خو امریکا لا تر اوسه داسې نه دي کړې. رویټرز خبری اجانس په خپل رپورټ کې ویلي چې که څه هم د پاکستان او امریکا اړیکې د سی آی ای د یو کارکوونکي ریمنډ ډیویس لخوا د دوو پاکستانیانو د وژنې او په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د له منځه وړلو د پټو عملیاتو له وجې هم خرابې شوې وي، خو د مومندو په سلاله کې د ناټو په برید کې د پاکستاني پوځیانو وژلو د دواړو هیوادونو د تعلقاتو هم لا ماته کړه. رپورت کې راغلی چې افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د رسد د لارې د خلاصولو لپاره امریکایي مذاکره کوونکو په اسلام آباد کې شپه غونډه تیر کړې، خو د امریکا د دفاع وزارت په وینا دوی د پاکستانی چارواکو سره په دې اړه کومې پریکړې ته ونه رسیدل. د رویټرز خبری اجانس په وینا د پاکستان لخوا د ناټو د لارې د نه خلاصولو له وجې ناټو له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو د بیرته ویستلو لپاره د مرکزي ایشیا هیوادونو ته مخه کړې. یاد دې وی چې د پاکستان د لارې په پرتلا د افغانستان له شماله غزیدلې ډالر اوګده او قیمته تمامېږي. رویټرز خبری اجانس لیکي چې د ناټو لخوا د افغانستان په شمالي پوله پرتو هیوادونو سره د لارې د استعمال خبره د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا لاغه بیان څخه یو ورځ وروسته مخې ته راغلی چې نوموړي ویلي وو پاکستان ته یې له دې عمله صبر مخ په ختمېدو دی چې افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو برید کوونکو اورپکو ته خوندي ځایونه برابروي. پاکستان دا تورونه ردی چې ګوندې په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو لوټل ورسته اغل ته د اغه ساتلو لپاره افغان وسلوالې ډلې کوي او په خپل خاور ورته خوندي زینه ورکي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکې او صاف اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ګل سکات چې د افغانستان یو میرمن ده، د خپل خاوند لخوا په ډزو ژوبل شوې ده. هغه وایي دا به د خاوند خواښې لخوا د ماشوم نه لرلو له وجې وهل کېده. دا وخت په یو روغتون کې د علاج لپاره داخل شوې ده. د هغې سره په افغانستان کې د مشال همکاري زکیا غیاسی خبرې کړې دي. په دې رپورټ کې تفصیل اورو.
ګل سکه مې د لومړي ځل لپاره د سردار محمد داود خان په روغتون کې په داسې حالت کې ولیدله چې د دې په بدن د مرمیو د ټپونو د درملنې لپاره بستر و. هغه وخت ډاکټرانو له ګل سکه سره د دې حالت ته په پام سره د خبرو اجازه را نه کړه، خو البته دا مسله روښانه شوه چې ګل سکه د خپل میړه لخوا په ډزو وشتل شوې. دوهم ځل مې میرمن ګل سکه د امید په نوم د امن په خونه کې په داسې حال کې ولیدله چې ټپونه یې څه نارڅه ښه شوي وو. ګل سکه وویل ورسره له هغې چې خورې د خپلې بنې لخوا ووژل شوه، نو دا د دې شخړې د هواري لپاره د خپل خور د بنې زوی ته په زوره نکاح شوه.
زما ورندار چې و هغه ولاړ خپل ورور کور ته، ما د هغې بدل بله و خوښې ولاړ سه هغه حلاله کړې و. زما بله خوره بدل ما ورور ول چې زه اوس څنګه کوم، درې اولاد دروشته هغه ولاړ مور کور ته چې ستا خور زما ورور ته رانه کې زه نه ځم هېڅکله. بیا مې ورور ولاړ سه مور مې ورته چې نه ورکوم چا بله لورې رانه داسې کړه دامدسې کړې. کلمې مې ټولې وتلې وې، اوبه په مځکه پرتې وې، خوښې مې په پوړې نه راټولې کړې دي. زما سچل ما په ناسې سپوره نه راتاو کړې دا ټکری په ټکری ما نه ستړلې. ما ته ویل چې ما جاړه کول می دروته زما نه پس نه تلې نقشه تلې نه ورتلې په دا ځکه ولاړ.
دا ګل سکه پلارګنې دا کندهار ده، او اوه کلم مخ کې کله چې دا ډیر لس کلنه و په تخار کې واده شوی. ګل سکه وایي یوازې لاس یا دوله سورزی لا میړه سره په ښه حالت کې تیرې کړي، او وروسته بیا د میړه او خواښې لخوا هر ورځ په دې پلمه زورول کېدله چې ماشوم نه لري. نوموړی وایي چې د کورنۍ تاوتریخوالي څخه د ژغورلو لپاره یې له ورور څخه پیسې اخیستې او ډاکټر ته تللې، خو نسایي ډاکټرې ورته ویلي چې ته کومه ستونزه نه لرې.
ولاړم ډاکټر ته خپله ورغلم، خپله ورور نه مې پیسې واخیستې. د دې دروازه پورې په د 2 روپۍ دوام نه په ما کړې ده. تر مې ځینې معاینه یې وکړه، ګرد راته ویل چې په تا کې عیب نشته. میړه دې راولې چې موږ هغه معاینه کړو. زه مې خواښته مې وویل چې دا په ما کې خو عیب نشته، نو نور مې خپل غم وخورې، ته ماته وایي چې ته اولاد نه کوې.
ګل سکه وایي هغه وخت پر دې د خسر په کور کې ځمکه ډېره سره شوه چې د دې میړه د خپلې خور د لیوره له لور سره اړیکه پیدا کړي. دا وایي میړه یې ورباندې هله په چرۍ ټوپک ډز وکړ چې له خپلې مور سره په شخړه بوخت و. د ګل سکه په وینا خواښې یې غوښتل چې کور پرېږدي او لاړه شي، خو دا کوټې ته ورغله څو د هغې د تګ مخنیوی وکړي چې په دې وخت کې میړه ورباندې له شانه ډز وکړ. کله چې ګل سکه په ملا ولګېدله، نو خواښې د ګاونډیانو په مرسته دا تر روغتونه پورې ورسوله. دا یوازې ګل سکه نه ده چې د میړه او خواښې لخوا د تاوتریخوالي ښکار شوي، بلکې په هیواد کې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي داسې په سلهاوو پېښې ثبت شوي دي. میرمن ګل سکه چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د میړه لخوا ویشتل شوې، یوه پښه یې عیبي شوې. که څه هم د ګل سکه میړه اوس مهال بندي دی، خو دا له حکومت څخه غواړي چې د زیات وخت لپاره د بند سزا ورکړي. ګل سکه وایي چې دا نور نه غواړي له خپل میړه سره ژوند وکړي او یا هم په بل ځای کې واده شي.
او ورکی لیمنه خپل پلاس می مړه کې او هغه ته مند نه ورکی. ما سره سم چل نه وکړ، ما سره شو خبر نه وکړ. ما زی ډیر زکلولم، ډیر والم، ډیر تکولم، ول نه خبر نه تر او نه کې پنا کې راغې پور ویشتم. نه اوس خو می زړه یې نه دی چې ډیر مجبور نه سم ایس نه میړه کوم خیم په توبو توبه.
خو دا چې اړوند ادارې به د ګل سکی د برخلیک په اړه څه ډول پریکړه وکړي اوس یې اټکل ګران دی. خو د داسې میرمنو شمیر کم دی چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله یې دې ادارو ته پناه راوړي. که څه هم افغان میرمنې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ پیښې تر ډېره د هیواد په شمال کې راپورته شوې، چې نوې پیښه په بلخ ولایت کې له یوې امیدواره میرمنې څخه د میړه لخوا د ژبې پرې کول وو.
که پښتو وایې
مشال ریڈیو اور
اوس هم راځو یو بل رپورت ته. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د بیا ستنېدو حتمی اعلان دوی د سختو تشویش سره مخامخ کړی دی. بلخوا د افغان کډوالو لپاره نړیواله اداره UNHCR وایي پاکستان حکومت د افغان کډوالو په زور د نویستلو ژمنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل په پېښور کې د مشال د خبریال اصرار اتل نورو.
د حکومت له دغه اعلان وروسته افغانان ډیر تشویش لري چې د افغان کډوالو د واپسې په نیټه بل بیا لپاره غور نشي کولی او دغه ختمي نیټه ده. د افغان کډوالو د نړیوالې ادارې UNHCR تر مخه د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشته افغان کډوال نشي کولی چې دومره لږ وخت کې بیا ستنېدو ته وتوانېږي. په دې اړه افغان کډوال څه تشویش لري پېښور کې میشته یو افغان کډوال وایي. بلخوا یو افغان میرمن وایي چې زه هیڅ تشویش نه لرم او نه د ستنېدو څه پلان لرم. دوی مشال ته وي.
زما نوم ملایکه ده، زه په پېښور اعتباد کې اوسېږم، افغان مهاجر یم. دا اسې یو بهانې دي، زموږ کارتونه ټایم کله چې ختم شي دا دوباره به تمدید کیږي، ځکه چې پخوا هم یو مده راسره کارتونه نه وو او موږ ته دا لګېدل چې پاکستان اوس به افغانانو ته ځواب ورکړي چې تاسو خپل وطن ته لاړ شئ. نو داسې ونه شو، ځکه تشویش هم نه لرم او خپل روټین کار باندې زه دوام ورکړم او څه پلان مې نشته چې لاړ شو وطن ته.
پېښور کې مشته افغان جرنالیست عباد الله صادق وایي چې د کډوالو واپسي او هلته بځای کېدل اسان عمل نه دی، باید دوزنډول شي. دوی زیاته کړه،
خپل خاورې ته تګ یوازې د دې خبره نه ده چې د دې نه بزان راغون کې اوسېبه، هلته هم بلا ډېر کارونه دي. د خلکو خو هلته هم سټل کېدل او هلته رهایش پذیر کېدل او هلته هم بلا ډېرې ستونزې دي. او هغه افغانان چې لا د پخوان هلته تللي دي، لا په کیمپونو کې ژوند کوي، لا د کور د ستونزو سره مخامخ، نو چې دوی هم پې بېله وخته ولېږل شي، یو خو به دوی خپله شخصي طور سره تیار نه وي او د بلا اړخه به بیا هلته په حکومت باندې یو بوج وي.
په خیبر پختونخوا کې د میشته افغان کډوالو د واپسې تشویش ته په اسلام آباد کې د UNHCR ویاندا دنیا اسلام خان داسی ګوري.
او پاکستان خپل هم نواړي چې سختي وکي یا یو داسې اقدام واخلي چې هغه د پاکستان خپل د پاره هم نه په فیور کې. مثلا پاکستان د دې څخه زیات کلون افغانان ته میلمستیا ورکړې ده، افغانان بالکل په ازادي باندې په پاکستان کې اوسېږي. دلته زور زبردستي کوي پاکستان او کله د دې کلو چې کومه میلمستیا ده هغه به خلک سیر سي او پاکستان نواړي چې دارنګ یو کار وسي. نو د حکومت د خاصه چې کوم مست ګارنټي راکول سوی هغه د آیا چې رجسټر
افغانان به په زور یا زبردستی ته پاکستان سره نه استلکیږي. د افغان کډوالو په وینا باید د بیا واپس عمل وزنډول شي او تر څنګ د کډوالو په ستونزو غور وکړي شي. اصرار تل مشال ریډیو پېښور.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوس هم راځو یو بل رپورت ته. د صبح خیبر پختونخوا په اسمبلی کې مخالف سیاسي ډلې وایي باید حکومت د بجلی د ګټې په همت کې د مرکز نه خپل اساس ترلاسه کړي. دا چې په دې اړه حکومتي چارواکي څه وایي تفصیل د خالد خان په رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو د صوبې په واکمن ګوندونو ټکونه کړی دي چې نو خو په تیر څلور کالونو کې د صوبې لپاره د بجلی د خالص ګټ زیاتولو لپاره وفاقي حکومت سره دغه مقدمه په صحیح توګه وړاندې کړه او نو یې د شپږ اربرو پو کیف یا تړلې فنګه پرانیسته. د پاکستان پیپل پارټي شیر پاوډر مشر سکندر حیات خان شیرپو په خپل تقریر کې وویل چې واکمن عوامي نیشنل ګوند به دعوی کولی دوی به د بجلی د خالص ګټ پیسې نه صرف زیاتوي بلکې د دې په مد کې پاتې پیسې به هم د بجلی د محکمې نه سره د ګټې وصولوي. خو لکه د تیر څلور بودیجو کې صوبایي حکومت دا ځل هم دغه رقم فقط اربر روپۍ ښودلې دي.
کوم چې اکچوال زمونږ کیپ اماؤنٹ دی هغه هغه 6 بلین باندې حساب دی او د دې مسلې سوپر شد دې حل نه کوته. نو زمونږ صبح چې دا هغه لحاظ سره هغه ته خپل صحیح حق نه ملاویږي، هغه ته خپل صحیح شی نه ملاویږي. لګیا دي زما څه خدشه ده او زما چې کوم اندازه ده هغه دا ده چې اوس سمجیتا دی خو دې کې 31 ارب لیلی دي جناب سپیکر، خو دې 31 ارب بلوشوي نه دي.
دغه شان د پاکستان مسلم لیگ نواز مشر او پخوانی وزیر اعلی پیر صابر شاه اوویل چې د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپل پارټي په صوبا او وفاق کې په ګډه حکومت کوي، نو په کار ده چې دوی د بیګلې سره سره صوبې ته نورې ګټې هم راوړوي.
نو دا یو ډېر د بدقسمتۍ خبره ده جی چې نیټ هایډل دا چې کوم زمونږ د بیګلې چې کوم منافع وه هغې شپږ ارب منی دا کیپشې ده، هغې نه بعد چې کوم دی اوس مزید دا نن چې کوم مونږ ته دا شینخ کاره کیږي چې دا مونږ ته هغه چې کوم محصولات دي هغه مونږ ته پورا محصولات نه دي شي آؤٹ سٹینڈنگ اماؤنٹس هغې منی بیا دیا آربیٹریشن هغه یو دي صوبې سره څوک درې سوه اربه که څومره روپۍ زمونږ دي سرینډر کړي دي
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن دلی غړی حافظ اختر علی په خپل تقریر کې وویل چې حکومت په بجټ کې د ایم ایم ای د وخت د پرمختګ پروژې ښودلې دي او اولس ته یې د دوکې ورکولو کوشش کړی دی.
کومه په ای ډی پی باندې او بیا بجټ تقریر باندې نظر واچو نو په دې کې حقیقت دا د ډېرې منصوبې داسې دي چې په دې کې تاریخ هغه ډېر بد طریقې سره هغه مسخ کړی شوی دی. مثلا په دې کې بیزی اریګیشن سکیم، په دې کې د تختوائی کیټیګری سی هسپتال تذکره، په دې کې د بجلی د رائلٹی د هغې د پاره سالیسی ٹریبیونل او بیا په هغې باندې 110 ارب روپۍ صوبې ته راتلل، دا په خپله کاته کې اچول حقیقت دا دی
پختونخوا حکومت سینئر وزیر او عوامی نیشنل گوند پارلیمانی لیڈر بشیر احمد بلور وای چې تیر ځل هم د دوی گوند د صوبې د پاره شپږ ارب روپۍ کلیس پنګه ګټلې ده او دغه شان د بجلی په مد کې پاتې پیسې یو سل او لس ارب روپۍ ورته هم ملاویږي. د ادعا وکړه چې د دوی حکومت به دغه تړلې رقم د شپږ ارب روپو نه زیاتوي.
متونو کې پاتې شوی دی هغه نه تاسو به دیو سمره پیسې هغه چې ان پی حکومت نو پیر دل شپګر به روپیا خښې اوس ما هغه مونږ لګیا ورته نه مقابل اوس مونږ مرسره لګیا چې مونږ ان شاء الله دا به ډی کیپ مونږ کو بل نه شد کړی دی او نه پیسې هغه 110 ارب روپو نه چایو ټیډي پیسې نو هغه څنګه حکومت هغه چې
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې راتلونکو مالیکال 2012 او 2013 بجټ باندې د مخالف او واکمنو ګوندونو بحث بنن، یعنی د شورو پورز هم دوام لري. د کوم په حق لچبا د خزانه صوبائی وزیر انجینئر همایون د ټولو نیوکو او وړاندیزونو ځوابونه ورکوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو. د خزو لوبغاړو په اړه یو رپورټ ته د پښتنو په ټولنه کې انجونې او خزې د ژوند په هر میدان که هغه تعلیم وي، طب او که انجینیرینګ، هڅه کوي چې خپل رول ولوبوي. دا شان د غنجونې غواړي چې په بیلابیلو لوبو کې هم خپل کردار ولوبوي او برخه پکې واخلي. په اسلام آباد کې د مشال خبریالې ربیع اکرم خان د پښتنو نجونو لوبغاړو سره خبرې کړې دي، نو راځي چې تفصیلي په دې رپورت کې واورو.
د پېښور د لوبو د محکمې تر مخه په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې تقریبا 200 پورې جنکې لوبغاړي دي او دوی خپلې هڅې کوي چې دې اړخ ته زیات نه زیات جنکې راوړي. د پېښور سیمې سره تعلق لرونکي خولا چې د نېټبال د ډلې مشره ده وایي چې اول کې هغې ته د کور له اړخه ستونزې وي، خو اوس هغه ښه په اعتماد او په اسانۍ خپله لوبه کولی شي. هغه وایي
حوصله پکای چې کیپټن یو ګراوند کې ریلیکس شي کنه استاد ته کوم استاد پلیران اب ریلیکس شي چې کله کیپټن اگزاست شي نو ټول پلیران اگزاست شي چې کیپټن خپه وي. اس
د غرنګ د ثوابې سیمې سره تعلق لرونکي حاجر هم د کرکټ مینوا او دغه مینتوب اوس دا داغي جوګه کړه چې هغه اوس د ایران د کامی کرکټ ډلې کوچ ده. هغه مشال ریډیو ته وویل
ما یو خپل کرکټ کو هغه نه پز یو ز خو ما فیلډ کې انټرنیشنل کوچ یم د پاکستان واحد جنیم چې ما لیول 2 کړه افغانستان نیشنل کرکٹ ٹیم کوچ پاره شویم او پشاور ریجر ٹیم کوچ هم زیم سینئر جونیئر دواړه.
د پېښور د لوبو د محکمې اسسټنټ ډایریکټر سفینه بابر مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو جنکې د نور سیمو جنکو نه په دې میدان کې مخکې دي او اوس هغه وخت پاتې نه شو چې جنکو به دې اړخته د راتلونه ډډه کوله.
اوس هغه شی د خلکو د مزغو نه ووتو چې دا جنکې دي او دا پرده ده. هر شی په حال کی دنه اوشي په چار دیواره کې دنه اوشي نو بیا ماته دا دی چې مور پلار هغه شي تخپلې ماشومانې
کله چې مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د لوبو او کلتور وزیر اګل شان او پختل چې اغوی د لوبو په میدان کې د چینکو لوبغاړو مرسته په کم ډول کوي، نو اغوی ویل
موږ به کوشش کوو چې زیات فوکس به موږ ګرلز کمپټیشن باندې او ګرلز پروموشن باندې سپورټس پروموشن باندې به زیات موږ 60% ګرلز او 40% بوائز ته کوو. ټول د چینکو سکول کې موږ ټیبل ټینس ټیبلز ورک او بیډمنټن بندوبست ورته کوو په هر سکول کې.
د لوبو د کلتور وزیر اکیل شاه زیاته کړه چې سخ کال بدوی په سکولونو کې د لوبو مقابلې هم شروع کی او د سره سره با قابل طالب علمانو ته به ویډیا تعلیم او ټریننګ هم ورکړی کیږي. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي.
څو کومه د قزباده ورځې راوتلې مې وېڅ درک ونی لګي
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مزلمو چې په خیم کولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
نور په کراچۍ دا، مور په ډر اسماعیل خان دا، او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دې مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ. رازو د روان خبرونې اخیری رپورت ته د ننګرهار د خوځو چارو ریاست لخوا د مور نړیواله ورځ د وی غونډې په ترڅ کې ولمنځل شو. په دې اړه په افغانستان کې خزي په یو شمیر برخو کې د صحت یو شمیر مسلې لري او په زیاتره سیمو کې اوس هم خزي نشي کولای چې د صحت مرکزونو ته او لاړ شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد نور.
په ننګرهار کې د مور نړیواله ورځ د جون په 14 نیټه د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شو. دا غونډه چې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د ښځو چارو ریاست په نوښت جوړه شوې وه، په سلګونو تنو ښځو پکې ګډون کړی و. په دې موقعه د ننګرهار د ښځو چارو مشر انیسه عمرانی وویل چې د دې ورځې لمانځلو یې موخه دا ده چې ولسته دا وښيي چې د مور مقام تر بل هر چا لوړ دی. دی وویل
چې لريشتم د جوزا چې د مور نړیواله ورځ د عدالت لمانځل کیږي. تدریس او خويندې زمونږ راغلي دي او دغه ورځ موږ په دې خاطر لمانځو څنګه چې وایي چې د مور د پخو لاندې جنت دی. موږ د ورځ په دې خاطر لمانځو چې هر څوک د خپل مور قدر وکړي او د خپل مور په احترام او په مقام باندې البته دی پوښي.
یوې بلې خزي دا هیله سرګنده کړه چې بس لدی دی او مور هم دا اندیښنه ونه لري چې زوی د ځانمرګي بریښ کار شو او یا هم به تعلیم پاتې شو.
همایرا رفیم امدان نه نه ورځ موږ ملت دی او خوشحالي پیلوي او دغه خفغان دغه ویر او جړه څخه نور زمنګ مین دی او دغه غم او ماتم او د دې اندیښنې څخه خلاصي چې ازما اولاد به انتحاری کیوالو ته زما اولاد بنجي شو یا زما اولاد به تعلیم پاتې شو چې دغه تشویشونه در ټول مین سره رف شي او دالان امدغه خواص لرمه چې خدای په ملک سول راوړي چې زمونږه د هر مور امدغه ارزو او امید دي.
د ننګرهار ولی ګلاغا شیرزی وویل دوی هڅه کړي چې د خزو او میندو حقوق څخه دفاع وکړي.
د افغانستان اسلامي حکومت او د ننګرهار اداره د ښځو حقوق او د مور د حقوق پر اړه خپل حل ځلې کړي او دغه رنګ د بشري حقوق د سازمان سره د ښځو د ریاست سره او په ولسوالۍ کې په ډیر بنچکو کې هغه تبلیغات چې د مور او د شودو د حقوق پر اړه د کرمو دي او ان شاء الله نورم کوشش کوو.
یاد دیوی چې د مور نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د ننګرهار په لورو پرتو ولسوالۍ کې د خزو په وړاندې د توتريخوالي کچه لوړه شوې ده. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګی په روانه خبرونه کې یو ځل بیا ورزو زموږ همکار ګل ایاستا او د خبرونو سټیکی تریورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي د ناټو په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه له دې وروستو په هیڅ صورت اجازه نه لري چې د افغانانو په کورونو هوایي بریدونه وکړي. د خیبر پختونخوا گورنر محسود کوسر وایي قبایلي سیمو کې اصلاحاتو په لار کې خنډان به لرې کړی شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي چې پاکستان امریکا سره د برابرۍ او باور په بنیاد اړیکې غواړي. د پاکستان د اردو ژبې وتلې سندرغاړي مهدي حسن په حق رسیدلې دي. ملګری ملتونه وایي شام اوس د کورنۍ جګړې پر مهال دی. عراق کې پرله پسې بمی چاودنو او بریدونو کې د 500 نه زیات کسان وژل شوي دي. د تونس یو پوځي عدالت پخوانی ډیکټیټر زین العابدین بن علی ته دغه په غیر موجودګی کې د شل کالو د بند سزا اورولې ده. او د روس د بهرنو چارو وزیر سرګی لاواروف په تهران کې له ایرانی چارواکو سره خبرې کوي.
د مشال خبرونه په دې ځای ختميږي. پوره په شپږو بجو تاسو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. ظفر خندا وزیر، ګل ایاز، داود خټک او زمونږ تکنیکی همکار علي محمود درنه اجازه غواړو. ته ځان ډیر خیال ساتئ او وختونه مو په خیر.